دا مشال ریډیو د پریز د بوریوال کاکړ مو په دې ستخ پرونه کې هر کلی کوم اوریدونکو په دې ستخ پرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي په صوبه کې د نوو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسي کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې نن په دویم ورځ هم خبرې اترې کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې دوی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسي کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. اعلی وزیر د سولې جرګې په نوم دې غونډې ته زیاتره خبرې په خیبر او قبیلی سیمو کې د وسلوالو ضد د سویو پوځي عملیاتو تو پاڑا کڑی دی. هغه ویل
هم نه امن پاسول کیه
مونگ امن پاسونو نو وکړل خود دې باوجود په دې سیمه کې دیوبل فوزی اپریشن تیاری روان دی. د جټ جازونو نه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډز کا او مظاهره چیان مو په نخه کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دا اعلی وزیر د څرګندونو په اړه لڅنې دی ویلي. البته تر دې وړاندې تل ویلي چې دوی په سیمه کې د امن راوستلو ته ژمن دي. د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپل غشتونو لپاره پیل کړی پرلت پای تر رسولی دی. د تحریک انصاف یو مخکش او د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غشتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی ته وړاندې کړي چې هغه یې د منلو ډاډ ورکړی دی. اقبال افریدی وروسته د اکتوبر پر 15مه ماښام د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوالو ته د وینا پر مهال وویل چې غشتنې جایز دي او اعلی وزیر یا منی او د دې لپاره یا د اړوند چارواکو په څار کې به یو تګلار جوړول کیږي. دا تر اوسه د چی حکومت په منځنۍ کرم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه چې لقبلې د علي شیرزو او مسوزو اوسیدونکو ته کورونو پرېښودو ویل شوی وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي چکونو چلوونکو احتجاج کړی او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې لاري زر تر زر خلاص کړي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک په ګربت سیمه کې د اکتوبر پر 16مه په کړي احتجاج کې ویلي چې د غلام خان بندر دواړو غاړو ته یا په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټ یونین مشر محمد الله ګربز د احتجاج ته ویل چې دواړه غاړې دې لږ تر لږه هغو ټرکونو ته د تګ اجازه ورکړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال رډیت وویل چې دوی هڅه کوي زر تر زر هغه ټرکونه د تلو اجازه ترلاسه کړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د پاکستان او افغانستان د استازیو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکیې په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستاني رسنیو له رپورټونو سره سم پرونی خبرې پر دوو پړاوونو مشتمل وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې د استنبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند د غځولو امنیتي همکاریو دوه اړخیزي سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د استنولو پر اړوند مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې سره تلیو او د اوسنیو خبرو پریکړه حل تسوي وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځي آسیا هیوادونو د اتحادیې آسیان په سرمشرزي کې د ګډون لپاره ملازیا ته تللی دی. نوموړي د اکتوبر پر 16مه د تایلند او کمبوډیا د اوربند هوکړې په مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشر آسیم منیر یادونه وکړه او هغه یې سیمې امن ته پجمنتیا وویل چې هغوی د سیمې امن ته ژمن دي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو وروسته پیل شویو خبرو اترو ته په اشاره وویل، ما اوریدلی چې پاکستان او افغانستان پیل کړی دی خو زه دا ډیر زر هوارولی سم. نوموړي دغه څرګندونې داسې محل کړي دي چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن په دویم ورځ هم په استنبول کې د شخړو د هواري په اړه خبرو اترو ته ناستي. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه خوري اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره اوس نو د ریپورتونو به اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې په تیرو هغو کې عام ولس ځورول شوی دی.
نه میگا پراجیکٹ رو چولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده.
د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپلو غوښتنو لپاره پیل کړی پرلت پای ته رسولې دي. د احتجاج یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل،
او درله صاحب دا ټول خبرې مونږ ومنلې، ان شاء الله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا ټارګټ بیس اپریشن نه به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به دا عام ولس کورونه ټارګټ کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي چکونو چلوونکو د احتجاج لاره غوښتنه کړې ده چې د غلار دې زر تر زر خلاص شي. مشال ریڈیو سره اوسئ. تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی پرون د خیبر په باړه کې د امن جرګې مشري وکړه. نموړي د جرګې ته په وینا کې په خیبر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وکړې. هغه ویل دوی په صوبه کې او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې د په وینا تر دې وړاندې په سویو پوځي عملیاتو کې عام ولس ځورول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر سیمو کې خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجونه هم کړی دی، خو د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی د عام ولس په نشکولو څخه ډډه کوي او په سیمه کې د امن راوستو ته ژمن دي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل پردی په باډه کې را جوړ شوی امن جرګې په نوم غونډې ته د وینا په وخت ویل چې موږ په تیرو پوځي اپریشنونو کې هم ډیر ځپل شوي یو او باید دلته بل پوځي اپریشن ونه شي.
هم نه امن پاسول کیه، هم نه ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے.
مونگ امن پاسونونه وکړل او پر ریاست مغاغ وکړ چې نورا قربانی نشور کولای، خود دې باوجود په دې سیمه کې دیوبل فوزی اپریشن تیاری روان دی. د جټ جازونونه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادی بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډز کا او مظاهره چیان مو په نخه کوي. نو مونږ یو وار بیا څنګه قرباني ورکړو؟ دې نه وړاندې مو چې کومه قرباني ورکړې دا غې څه وشول، دا غې حساب به څوک راکوي؟
اتنے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا، اس کا حساب کون دے گا؟
نموڑی ویل چې مونږ به هیڅ کله د داسې پوځي اپریشنو حمایت ونه کړو چې پاغه کې عام ولستا زیان رسی.
هم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہرگز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔
مونږ به امن لپاره د پاکستان ملاتړ کوو او امنیتی ځواکونو سره به هم اوږه په اوږه ولاړ یو، خو په یو صورت کې هم د عام خلکو د وژنې ملګرتیا نشو کړای. دا ځل به د یوه بې ګناه تن وژنه هم ونه منو، او که بیا پوز عام ولس په نښه کړ او بې ګناه تن یې وواژه، نو د هغې حساب به هم غواړو او په زغرده به یې غواړو.
جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ۔
سوہیل پردی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو په وخت چې قبایلی ضلعو لپاره سالانه د کومو سل ارب روپو ورکولو وعده شوې وه، هغه پوره نه کړل شوه، او په دې مت کې دی باید د تیرو خواوشا شپږو کالو بقایجات ورکړل شي. بل پلو د خیبر ضلع د عوامي نېشنل ګوند صدر عبدالرازق پردی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوہیل پردی د خپل دورې په محل د سیمې لپاره کومه لویا پرمختیایي منصوبه اعلان نکړه، نو داسې دورې غونډې بے معنی دي چې ولس ته څه ګټه نه رسی.
نه میگا پراجیکٹ روشولو، نه د ضلع خیبر دپاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده. نو د وړمبې ورځې نه د عوامي نېشنل پارټي موقف دا و چې دا نه د امن جرګه ده، نه دا د امن کار دی، دا صرف او صرف د پی ټی آئی جلسه ده، او په چارسده کې کومه پرون جلسه کړې وه د امن په نوم باندې، دا هغه حد ته رسېدلې دي د پی ټی آئی والا چې د دو سره یو ناره پاتې نشوله، یو داسې جمله ور سره پاتې نشوه چې هغه باندې دی کراوډ جوړ کی یا ورته خلق راوځي.
په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو په تیرو یو شمیر غونډو کې قومي او سیاسي مشرانو ته ویلي چې په تیرا کې د عامو خلکو په وژنه بخنه غوښتي، او هلته پوځي عملیات اړین دي، او باید ځایي اوسیدونکي لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2023 رئیس یو وار بیا وسلوال فعال شوي، او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال عامو خلکو ته زیان رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کورمی اوسیدونکو په پېښور کې جاری ساتلې پرلت پای ته رسولې دي. دا لغ وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د هغوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وې، کوم چې د دوی په وینا هغه منلې دي. تاریخ اورغزای نور حال راکوي.
په پېښور کې د الشرزو او مسوزو پر سیمو د پیل شوي پوځي عملیاتو پر ضد له نهو ورځو روان د کورمی اوسیدونکو احتجاجي پرلت پای ته رسېدلی دی. په کامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي محمد اقبال خان افریدی لخوا د سیمې اوسیدونکو پر وړاندې کړل شویو غوښتنو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی او خپل دریز تر ورکول کېدلو پس دغه احتجاج د ختمېدلو اعلان شوی. افریدی د اتوار په شپه د پریس کلب ودانې مخې ته ناست کسانو ته په خپل تقریر کې ویلي، څومره هم د تاسو مطالبې دي دا جایز دي، او صوبایي حکومت منی چې ورته د متعلقه چارواکو په نگرانۍ کې یو ځای د حل لپاره به لا عمل جوړول کېږي.
د تاسو چې کوم دا درنه و دا به درنه چې کوم دی ستاسو ختم شوه، چې کوم ټایم د چیف سیکرټری نه مارا واخیستو دا ورکنی کمیټي به تاسو ورشي دوه نمونه پکې زموږ یو لوکمان او یو رسول ګلم واچول، دا د خپل طرفه دا پنځه نمونه تاسو موږ لرا کړی، دا په اوه کاسه دا به تاسو چیف سیکرټری سره ملاو شي، هغې سره به تاسو خپل چې کوم دی ټایم ټیبل جوړ کړئ چې کوم طریقې کار تاسو جوړ کړو، په کوم شي تاسو صلاح شوئ، په کوم شي تاسو مطمئن کړئ، بس هغې نه پس چې کوم دی هغه مال رولې گئی په هغه باندې مزه سیم سره خبر وکم، او چې کوم ورځ پوره شي په هغه ورځ به سیم د تاسو سره څنګ په څنګ ول.
په منځنی کورما کې پر 8 اکتوبر په امنیتي سرتیرو تر وسلوال برید پس د الشرزو او مسوزو پر سیمو د پوځي عملیاتو فیصله د کېدلو پر دې عمل کې پر 10 اکتوبر د کورمی اوسیدونکو په پېښور کې احتجاجی پرلت پیل کړی وو. په هغه برید کې د کورمې مقامی پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول 14 امنیتی سرتیری وژل شوي ول. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې په 10 یا 15 ورځو کې پوځي اپریشن دې سرته ورسیږي، بېکوره شوي ټول خلک دې بیرته په درنه وخت واپس کړل شي، د ضرورت پر بنیاد هدفي عملیات د کیدلو طریقه دې خپله شي، عام خلک دې د عملیاتو پر وخت له نقصانونو بچو ساتل شي، د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې دې ورکړل شي، د کورونو بیا آبادولو په مد کې مخکینې پاتې فنډ دې جاری شي او پر سیمه دې دایمي امن قائم ساتلو ضمانت ورکړل شي. په احتجاج کې شامل او مشر د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته په 6 اکتوبر ویلي، که څه هم د غوښتنو منلو ډاډ ته میلاویدلو پس خپل احتجاج ختم کړی، خو که حکومت خپله وعده پوره نه کړله بیا به راوځي او احتجاج به کوي.
وزیر الله صاحب دا ټولې خبرې مونږ ومنلې، انشاءالله تاسو په تن کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجنس بیس یا تارګیټ بیس اپریشن نه به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به د عام ولس کورونه تارګیټ کیږي، او دې سره سره چې څومره هم خلک دي هغه بنسا په ایزاد طریقې سره او په تحفظ سره به هغه د کوم واپسي شیډول دی هغه به تیار کړل شي او به تاسو ته وخیل شي. او علاقې کې به انشاءالله نه خپله د دایمي امن دپاره مونږ روانې جرګې به هم کوو، هغه مونږ ساده هم واده وکړه چې ډېر زر به انشاءالله زه کور
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وې، خو چې کله په 2000 کال کې پراخ پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځایه وتښتیدل او امنیت قائم شو، خو اوس یو ځل بیا تراتلو پس نه صرف پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي، بلکې عام خلکو د وژنو، تښتولو او دړکو په پیښو کې هم اضافه شوې. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو ډرایورانو نن احتجاج کړی دی. دوی پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې لارې دي زر تر زر ورته خلاص کړي. د دوی په وینا دواړو غاړو ته په داسې سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي چې خرابېدونکي دي. د دوی په وینا که نور نه وي نو د پاکستان ټرکونه دي پاکستان ته او د افغانستان هغه دي هغې خواته د اوشتو اجازه ولري. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دوی ته د دې ډرایورانو د مشکلاتو احساس دی او هڅه کوي چې په سامان بار ټرکونو ته د تګ اجازه ورترلاسه کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
بنو غلام خان سړک ګوربه سیمه کې د پاکستان او افغانستان ټرک ډرایورانو احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې غلام خان بندر پولې دواړو خواو ته د سامانونو ډک ګاډي سار دي لار دې ورکړي. دوی ویلي چې تر سبا دوشنبه پورې ګاډي خلاص نشي نو دغه لار د احتجاج په توګه تړي. پاکستان او افغانستان په پولا ورستیو جګړې ورسته افغانستان سره د تجارت ټولې لارې غلام خان، انګورډا، چمن، خرلچه او تورخم بندرونه تړل شوي. دواړو خواو ته تجارت او تګ را تګ بند دی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر محمد الله ګوربز نن سهار احتجاج کې وویل چې د سامانونو ډک ګاډي یې سار دي، ډرایوران د لوی تاوان سره مخ دي، ایسار شو ګاډو ته خو دې لار ورکړي چې منډیو ته ورسی.
موږ چې دا څومره ډراورون ټول تر چې دی په دا خطر چې دی موږ نه چانه تو کو پوری یار دوی نه دوبان کړي نه موږ کوه پر یو نه دا غوړي چې تم ته دی اړای روکا کې وګرځه یې در یم ورځ دې میکس را و دا کړي دو کچره کې ته در یم په ورځ دا خال میک تا روغ لو رودي شي میګ ته واقف یې اړای دوب نه دی وسا کړي میک تا دې ورزونه و خای شي د تاریخ د دوله ورزونه شو کنه وی میکس را د ظلم دی تای نه په میک تا د خپل لارای خالی کو چې میګ را کړه لارای درې وی خالی دی و درې وی ولتا دې می ته ډاکل راي ویلوي دې بدا کې دې می ګام ګاري ګوري کا په ګرام می شډا کې یو کوله وتا ودرای کار نه ګرام می د خلک درایوینګ نه لاري خالي کو.
احتجاج کې شریک د افغانستان یو ټرک ډرایور یاسین وویل چې کدواړې خواوې بندرونه نه خلاصوي نو د دوی سر شوی ګاډي خوده پرې دی چې افغانستان کې سر شوی ګاډي پاکستان ته او دلته سر شوی ګاډي افغانستان ته ورسی. د ټرکونو ډرایوران خو دې نور نه توانی کوي.
دغه کوم موټران د دې مخه ولاړ دي، دغه مخه ولاړ دي. مونږ که خواسته و چې د
دغل ته خو چې کوم کاریان دې ډرایورانو جوړ کړی دي چټولې نینی مخې په ګډه وخړل دا مې ربانی دی وګی دا د دوو بچایانو جنگ دی دې کې سمنګ نه ځای نو خو خبره ده چې موږ له دغه مخې چې کوم افغانان ګاډي سار دی ول اجازه راکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خو چې کوم ګاډي ولر دی غوړي اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي باقي مانده کې بارډر خلاصې او کني خلاصې د دوی خپل خو خدای کې سمنګ سکار نه درو موږ دلته ډیر په آزاد یو ځکه چې په کومې نه نه لرو موږ
پاکستان فوج او افغانستان کې طالبان فورسز ترمنځ ورستایو جګړه ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ قطر دوه کې مذاکراتو پړاو تر سره شوه خو لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي بندرونه بند دي د پاکستان خارجه دفتر لخوا د اکتوبر په 24مه یو بیان کې ویل شوی ول چې افغانستان سره راهداري یا تجارتي بندرونه به دوامدار بند وي د تجارت نه زیات د یو شهري ژوند ژغورل ورته مهم دي دواړو خواو ته تجارت بندیز لوجه د پولې دواړو خواو سوداګر وای چې د لوی توان سره مخ شوی د تجارت بهلې دوه وختنه کړی د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم نامو چې دای سر شو ډرایورانو د ستونزو پاړه و پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډرایورانو ستونزو ورته احساس ته روزانه په دې اړه له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی هڅه کړې چې په لارو ولاړ د سامانونو ډک ګاډي خلاص شي د بندرونو خلاصولو په اړه اعلی سطح خبرې روانې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته ورجسته اوریدونکو او سم جو جنوبی وزیرستان ته د انګور اډي مشرانو هم ورته احتجاج کړي او ستنې کړي دا چې هغه لار دې هم د تجارت لپاره خلاص کړل سي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډ سیمې مشرونه د هفته په 13 ورځ په یو جرګه کې د پاکستان حکومت چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره سرحدي دروازه د تجارت او د خلکو تګ او تګ د پورا زر خلاصا کی د دغه جرګې یو مشر مولانا تسبیح الله د خپل غوښتنه په باراک شه ویایي
د کومه مزای انګور ډې 0.5 بندې دا جرګه د خپل فریاد د تازه کولو لپاره د خپل مجبورۍ په خاطر مرزمه شې دي چې د میش کومه مزای اکه په بارډر یو طرف ته میشته اکه په بارډر دغه طرف ته میشته اول کې سادهو چې میزه د دوه سره ملکی چې امارات اسلامي دی او پاکستان دی اغه د تناو په حق میز نه دی اغه د جنگ او د جګړې په حق میز نه دی میزه د پمنځ کې د ورورګرۍ او د همسګرۍ چې کوم تعلق دی دغه په حال کولې او دغه د صحیح سوتلې را دي ته اپیل کې چې تاسو خپل تعلقات په برادرانه اوسوتې میزه طالبہ کړی واسه تقریبا 2.5 کولا مش په دابنی پیراکیږي چې میش د وډیار د ونده کمن راجین د وزو د پاسپورت یغه مخالفت مکه اته مش خر مقدم یی البته یو ویلج کونسل چې امیش د انګورا د ویلج کونسل دی دغه میش مطالبه کړی واسه میش د پتا پالیسی کې رعایت ملوش انا میش بیا هم مطالبه کړی چې میش هغه رعایت امیش خامخه د حکومت نغوري
د انګورا د سیمې اوسیدونکي جرګې مشر مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د سرحدي دروازې بندش په وجه د سیمې خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي
میش د دغه بارډر د بندښت وژنه ارت متاثر دي چې اوس په نږدې وخت کې د میش د بارډر خلصو د تجارت مخه بندې هغه تقریبا هفته نه وچاله د چاته تجارت بیا بند شو دغه اسمال بردار ګاډي ویلوړ دي پاکې د کوم فریش فروټ پای دغه نه یو طرف ته دغه طرف ته دوه سره خلک ولا روغلن سامان دی روړ چې کله بارډر تر ورسېدل دغه په منځ کې کوم د حالات په دوه شولې غوځ نه تجارت هم متاثر شو هغه خلک په عربي نه بنو نقصان ورسېدل میش د دغه جرګې په واسطه سره د حکومت نه د مطالبه کوي چې د میش دغه ګډ خلصي او تجارتي اثر ګرمې ده بحال شي او د میش کوم د رشتہداري تعلق ته د خلک تاګر تاګر مریضون د خطر افته پروتوزي یو طرف ته پروتوزي د امرجنسي مریضون دي چې کم کم د انسانيت په خاطر د ورورګرۍ په خاطر د برادرۍ اسلامي ملکي په خاطر د مش مجبورۍ ته دا وکسي
د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپل منځي اختلافات د مذاکرات د لیارې زر حل کی او د تجارت د پورا د سرحدي دروازې د هم خلوصې کی
جنگ د مسلې حل وای یا اپریشن د مسلې حل وای نو شل کوله جنگ و شل کوله اپریشن و ش نو ظاهره د چا مسله حل شوی و امید دا یی چې په دنیا کې څومره ها جنگی نه کیږي څومره ها جګړه کیږي اخر حالی مذاکرات وی نو یو خو د امید د وزیرستان کې کومه مسله دو په چار دادو چې پرداکشه مذاکرات مان تروشي بل افغانستان سره حالات خراب شول چونکی افغانستان یو طرف ته پیمیز اسلامي برادر ملک تای اور سره د میز داسې جغرافیه دو چې د میز د افغانستان په بند شي کلوسای نشته دی سره چې کله د افغانستان سره د میز بارډر بند شي نو که تو سوچ کړی وي په داسې تاشه د څو ورځې نه د ټماټر صرف 2500 روپۍ کیلو دی چې نو دواړه پښتونۍ او مسلمانې نو په چار ورځو چې دغه مسله په زر نظر د مذاکراتو په لیار حل شي او د بارډر خلک تخلوصي شي تکلیف کم شي.
مشال ریډیو چې د انګور اډا سیمې مشهرونې جرګې وشتنې په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
مذاکرات لگیا دی نموش امید ہے کہ انشاءاللہ پتا گا چھوڑ دے کو بلڈر فلاوی جی مذاکرات کی جی او بل مشتاج کی ماں مسئلہ دو اگا مسئلہ دا دو چھ دی مجھ دے وطن خال دے گا طرف ہاں دائی دے اندی ہاں دائی نو یہ دگے دے پورا مخ کے ہاں کوشش کرے دے وی سن پہ لگیا ہی چھ کیم خالق و یہ گا دائی دے اندی دائی دے دے کلائر کلائشی نو انشاءاللہ پتا گا مذاکرات لگیا ہاں دی امید زلارا ما چھ انشاءاللہ دا گا مسئلہ کے حق کی جی ہاں دا نوائی دے مجھ کیم سیم دائی دے سم ہاں پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی حکومت بار بار نجاح کرائی گئی چی جنگی نہ مسئلے حل نہ دائی مذاکرات یہ حال دائی چی
یو دادا وی چی دے افغانستان او پاکستان پوز تھر تیرو ترمان دے ڈازو بدلون ناپاس دے پاکستان حکومت دے راونے میاشت اکتوبر یولاسا میں راہا سے دے انگورا ڈا سرحدی دروازے سارا دے افغانستان سارا ٹولے سرحدی دروازے دے تجارت او دے خلک تک رو تک دے پورا تاڑ لیے دی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو غوریست اور افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي په لسګونه ناروغان هم د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو کورنیو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناروغانو معاینې سوي، کارونه یې ختم سوي، خو اوس شخصي ګست هاوسونو کې دی. را دي تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور په یو شخصي مېلمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره کوم مریض راغلی عبدالمالک نومېږي، 70 سال ده او سپاینل کینسر دی. زما دا خور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې 3000 3000 نور خرچې کېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې 1000 8000 روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره دومره پیسې را وړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته.
نو اوس نه شي تلای بیخي بند
اوس والا. موږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې دلاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوي دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي، او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و، خو اوس دلته ایسار شوي او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی، د اپریشن شوی ده، اوس دلته راغلی و شوا لپاره. والا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم اوس ډېر خلک همدلته دا لاره بند، همدلته پاتې شوي دي، کرنې خلاص شوي دي، همدلته پاتې شوي دي. چې دا لاره خوشې سي، لږ سهولت پیدا سي، چې څوک ته وینې زوروي، بس نور شی نه غواړو. نور داسې کرایه خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 50 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات دی حالت ته نه دی راغلی او تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ را تګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي.
مشال ریډیو ته ورځیست وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوی د خبرونو لنډیز هم پام راړو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس زورول شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر ترډا ډروسته په پېښور کې خبرل پرلت پای تر سول دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومي اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وي چې هغه منلې وي. دا طریقه وروسته ده چې حکومت په منځنۍ کورم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه او ورسره یو شمیر کورنۍ بې کوره شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو د احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې دا لاره د زر تر زره خلاص شي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک پر ګربس سیمه د اکتوبر پر 16 پکړې احتجاج کوي چې د غلام خان بندر دواړو خواو ته په ګڼ شمیر په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي او سامانونه یې خرابې شي. د پاکستان او افغانستان د استاد ترمنز نن د اکتوبر پر 16 په دویم ورځ هم د ترکی په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخې پرون د اکتوبر پر 15 خبرې په دواړو پړاوونو کې تر سره شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنز روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې په ملایشیا کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي. مشال ریډیو ته غوښتل چې اوریدونکو د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنز د ترکی په استنبول شهر کې خبري اترې په دویم ورځ هم روانې دي. د دواړو خواو استازي استنبول ته ورغلي چې په دې درې ورځنۍ خبرو اترو کې برخه واخلي. د لغ وروسته ده چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزیرانو په قطر کې غونډه کړې وه او اوربند کړې وو. لغ وروسته دغه اوسنۍ خبري اترې د اوربند پر غزولو او یو شمیر نورو مسلو بحث کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل د استنبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13 په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو د ټیټه کچه استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پوځ عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اوارې لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اورېږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي. زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي او له هغه څخه یې د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې د روانو خبرو اترو ارزښت پوښتلی دی.
تر اوسه پورې زیات جزئیات خپاره شوي نه دي، خو دا معلومه دي چې دغه هیئت چې کومې تللی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دوی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دوی به بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونه شي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په اساسه فکر نه کوم چې حل شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټې کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې اوس مجلس وکړ او هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله او علت یې دا و چې هغه تود جنګ یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم یو دي دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق یې ځکه چې بې توافقه خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا هغه لارې حل بیا خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوئ چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښ یې کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یاره پای چې کوي هغه د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونه دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غږیدلې ده څرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نور باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري مدیونیش کولای چې ځان له دفاع وکړي، نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته نیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو سم جو یو بل ریپورت ته د مشال ریډیو خبریال په دې اړه ریپورت برابر کړی دی چې د موټرانو د پرزو سرایو ځای کوونکي او کاروبار کوونکي وایي چې د تورخم د لاري د تړل کېدو له کبله د ژوند د نور برخو تر متاثر کېدو تر څنګ دوی د موټرو د هغه برخو چې سپیر پارټس ورته ویل کېږي هغه هم کمې دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
سامانونه کې دا د سپیر پارت سامان دی زمونږ د دې گاډو د پارټس او مونږ هم دې ګټو لالو. اول ته سورک شو الټا تاوانیان شو پکې
یار
هلته مونږ له دلته شوبه کې ګران هلته مونږ له لشل روپۍ پکې پاتې کیږي سامانونه خدي ریټ کې. بل ترانسپورټ چې کم کار دی ترانسپورټین هم ډیر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له سره خبرې وکړي هغه ماته ویل چې زما سه ګاډي اخوا ګیر دي سره روان دي سب خراب شوي دي سلګ دلی دی نو زم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس اغل تاسو شې څه پروتست خپل کده نورڅه د استاد یاستا سو د روزګار
اوس زمنګ پارتس پراته دي چمټي پراته دي شرمبکسي پراته دي بیرنګان پراته دي لیدرې پراته دي سپکې ورکشوي دي او سره اوړي دي کې البته د دې گاډو شاکونم دي
نو هغه درته څوک چې ورکشوي دي
نو هغه کمیشن کار دي د شینوارې دی او چې سپکې ورکشوي دي
نو دا چې د سور ځلې او د بندر سمره سرمای به بند کړی
یاره د نم ډیر باندې کړی دا ډیرم باندې کړی دا
ته روزګار دلته څنګه ر خلکو ته څه لګي بیا
اوس خلکو ته دا دی چې اوس پیل یو کس راغلی وغه پانډې پونډیشن خراب دی امران لاړو بل کس راغلی او دا کلچ پلیټ خراب و امران لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دی امران لاړو
دا خو یو از نور سید استاد نه چې دا سامان به پورې غاړي شوبه که دا به پزرګو دکانداران و چې دا سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلک دا غیر روزگار خراب دی
مدا چې اوس امید چې کله به سامان را وړي داسې درته کمیشن کاران یا ته کوم جنټان نه سنغې سوي خو نه چې لار کې چې کله خلاص شي سامان تاسو راشي
نه بس هغه دا پته نه لګي اوس مې او کس سره خبرې وکړي غیر الوی لا پته نه لګي دي چې بس اورځي لګي وای سورځي ولګي بل خبره دا چې دا کم د شنوار یو د افریدی د دې خو دنیا روزګاری په دی باندې هغه هم خراب دي روزګار خراب دي یو زه خو نه مې دنیا خلک دي دنیا شوبه والا دي د دې ایجنسی خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینور یا غي غریبان هم دا سامانونه اړي راړي هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپۍ بچوله دا غي هم روزګار خراب دي
چانه خو دې ته په اډوانس کې روپۍ نه دي غوښتي چې بس انجن ملل ته غستل دي پیسې را کول ته واخلې او بس غي ستون خلې و در بس زوره زيت وزن نه دي
نه 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 ما نه چې دې پته ولګي به مونږ چانه پیسې نه ولوبیا مونږ ورته چې لای پېندې نه راوړل لای شوبې نه راوړل هدل ته بلا ګراني کنه مونږ له خو په کېل ته لشل روپۍ پاتې کیږي بس مونږ یو خدي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته خوځاست. په پاکستان کې د دولس مختلفو ناروغیو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دي او آیا څه نقصانات یې سته او کنه په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د صحت نړیوال ادارې یو چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې.
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي.
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دی چې هغه ته د انسان وجود ته ورولېږي نو هغه د مختلفو بیمارو خلاف د مدافعت هغه قوت تاله سیوا کوي. دا ویکسین په مختلفو شکلونو کې کله دا داسې عمدغه جراثیمی خو ډېر کمزوري جراثیمی چې هغه لکه دغه نشي کولی کله مړه جراثیمی کله نور د هغې مختلفې طریقې دي مختلف ټیکنالوجي خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیمارۍ دپاره یو خپل مخصوص ویکسین دي چې هغه خلک والي نو د هغې نه د بیمارۍ هغه خطره هم کمه شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډېر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پوښتنه کوي عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ دا ناروغي نه ویلیدلې نه دومره ویکسین وو نن ډېر واکسین دي د پولیو دي د خسره دي داسې نور هم دي تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوهاږي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ده چېره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه وو خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي د هغې د تدارکو د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی پخوا یو بیماري وو هغې ته به قرضي نه نکې وي چیچک به ورته وي په اردو کې او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانته مرض وو خلک به ترې مړه کېدو صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شه نو شکل به یې والا بدل کړم هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووېډ راغی نو دا کووېډ چا نوم اورېدلی وو نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي بیماری هم راځي ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته دا هم ووایي واکسین د پولیو دی د خسره دی یعنی د شیری د خوناک دی داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوئ په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي د ټولو نه غټ اثر یې خو دا دی چې ماشوم به پې خوږېږي دا هم سایډ افیکټ دی. بعضې ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي بده خبره نه وي د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو
مطلب اثر یې وکړو
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی خو ها د ویکسین خلاف غلطې او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وته ایچ پی وی ویکسین وایو دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی ته دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل هغې کې دا ویکسین چلیږي خو ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی خو د هغې خلاف ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي دا فیملی پلیننګ دی وی دا وی اولاد کموي ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده زمونږ آبادی لکه دا نه چې کوي چې د پولیو څه اثر دی خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې اصل خبره دای چې تا ته ساینسدان څه ووي تا ته ډایرکټر څه ووي چې چا ریسرچ کړی دی او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره ټولې دنیا دپاره او دا د هر مور او پلار فرض دي چې هغه خپلو بچو ته ټول لټیکو کورسونه مکمل کی شو
لړن قدم راته وای چې دا غلطی افغان راشي نو غنه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یاغه کده پولیو وی هغه کده خسره وی هغه کده بل ناروغي وی او مشومان سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي اومونګه ټولنه کې هغه خلک سکولې شو په دې کې د مشومان سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې مشومان دي بیمار شي داغي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه داغه د غلطي فیصلې په وجه یو مشوم ته یو بیماری وشوه او د هغې نه هغه ته حق ورسېده نو د هغې ذمه دار هم دغه کس هم دی کنه نو زه دا وایم چې ګنې خاص کر د صحت په حوالی سره چې کومې خبرې په هغې کې به خبره اوري د ډاکټر او د ساینسدان او د لرګي په کار ترکان پوهېږي د علم په کار علما پوهېږي د انجینیرنګ په کار انجینیر پوهېږي اوس که هر سړی د هر یو څیزو عالم شو نو بیا خو به ډېره ګرانه شي کنه
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د عام ولس کورونه په نښه کېږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوه ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکېک شه مخې ته روله چې پاک شه یو مشر خطانه جی او ورسره د یو بچې په شهادت ورسېدل او یو پېښه د بارون په ایریا ډاګېک شه مخې ته روله چې په کور باندې ماټر ګولا ولاګېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د کورولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچیون هم زخمیون دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي یقین ډرون کیږي یقین ماټر ګولې چیږي نو ویسا پر د میز پر ریکارډ نه درغلې چې دا ماټر ګولا یا په طالب لاګېدلې وی یا یې نه طالب مړ شوی وي. په تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیوا دوی دا سه واقعیات کیږي چې پاکش بګونا شهریون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان سره بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکۍ سیمینا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې صد د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
نن سهار د میزو کلیک ما ټروای د سکول سان سره ولاګېدا نو دلته کا میزو وکاسي د دغه خلک ژوند سکینان ډیر د تکلیف تا ډیر پور شول دینا کار نه کوور ها کم سم پر حرام خدای دې چې دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب و دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی. دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن ذمہوري دی ریاست تو
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلې شوې نه دي. خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کښې پوز د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوز د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسجد مشال رادیو ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پاکستان کې د کار په ځای کې د ځورونې د پیښو مخنیوي ادارې مشري د یو شخصي کمپنۍ د ښځینه کارکونکي په حق کې فیصله ورکړې ده او په کمپنۍ باندې 100,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د ښځینه کارکونکي د ماشوم زیږیدو لپاره کمپنۍ څخه چټي یا رخصتي اخیستې وه خو کمپنۍ بیا هغه وروسته له کاره ایستلې ده. د مشال ریډیو خبریالي خالدی نیاز په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د وفاقی محتسب د دفتر اسسټنټ رجسٹرار زینب سہیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي زینب نومي خزی دوی سره شکایت درج کړو چې دی د ماشوم زیږون د پاره کمپنۍ څخه چټي اخیستي. ولی کمپنۍ د چټي منځرولو باوجود دا د نوکری څخه ووستا. دا وایي دا یو غیر قانوني ګامو چې وفاقی محتسب د زینب حق کی فیصله ورولا او دای نه صرف په نوکری بحال کړه بلکې کمپنۍ ته ویلي دی ته 800,000 روپۍ هم ورکړي او باقی پاتې 200,000 روپۍ به کامی خزانه کی جمع کړي.
اپروول کے بعد وہ میٹرنیٹی لیو پہ چلی گئی تو پیچھے سے ایچ آر نے یہ ریزن دے کے کہ ان کو کوئی اور بیٹر کمپیٹنٹ امپلائی مل گیا تھا.
چھٹائی منظوری دو نہ پس هغه د ماشوم د زیګون پر رخصت لاړه. ایچ آر دې ته بیا اویل چې په دغه سوکې دوی ته بل د دینه خکس میلاو شوې دی او دې د چھٹائی دوران د نوکری نه اوېستا. د دې خزي چھٹی منظوره شوې و نو زکه دې د حق لرلو چې د خپل نوکری د پاره شکایت درج کړي. په دې کې محتسب دا کردار ادا کو چې دغه ګامي غیر قانوني وګرځاو او په دغه کمپنۍ جرمانی لګولو سره دا خزه په نوکری بحال کړه.
په پاکستان کې دا لومړی پیښنه ده چې د ماشوم د زیږون رخصتې په محل خزه د نوکری څخه لری کړل شوی. لدی وړاندې هم دا قسمه واقعې مخته راغلي دي. د پیښور د زینت بیبي خپل هم دوه بچي دي او مختلفو ادارو سره کار کوي. دا وایي په دې هیواد کې واده نه پس زیاتره خزو ته د نوکرو اجازه نه ملاویږي. سخرګنۍ لخوا اجازه نه پس هغې ته د کار په ځایونو کې هم ګڼ شمېر مشکلات رامخته کیږي. زینت بیبي تر مخه د ماشوم په وجه د دې نه هم یوې ادارې په زور استعفا اخیستې وه.
میٹرنیٹی لیو په اړه باندې قانون موجود دی خو که دغه امپلیمنټیشن موږ وګورو نو هغه ډیر کم وي. اول خو د میٹرنیٹی لیو لکه داسې ډایرکټ څوک دا ورته نه وایي چې د پرېګنسی په وجه د فایر کوو خو بل څه باندې ورته جوړ کړی شي چې دا یا ستا پرفارمنس صحیح نه دی یا ته چټیانې کې یا بل څه داسې وجه ورته جوړ کړی شي د هغې په وجه باندې په بنیاد باندې جینه کوي چې دا هغه فایر کړی شي. بل زموږ په ټولنه کې یو دا هم مسله ده ستونزه چې کله جینه کوي جابس کوي نو د جینه جاب همیشه یو دغه ګڼلې کیږي چې لکه دا بس د خپل مرزي نه لګیا ده او د سړو جاب چې دی نه هغه ته د قدر په نظر کتلې کیږي. د سړو جاب چې دی هغه ریسپانسبلټی ده اینڈ وین اټ کمز ټو وومن بیا دا ویلې کیږي چې نه دا خو تا ته چا ویلې دي چې نوکری کوه مکوه به شک کور کې نه دا ډېر زیات مشکلات دي.
قانون پوهان وای په پاکستان کې د امیدوارۍ په اړه قوانین موجود دي چې لمخې هیڅ یو خزه چې د زیګون د رخصتې په محل وي د نوکری څخه نشي وستل کېدی. یعنی امیدواری خزی دا حق لري چې د یوې ځانګړې مودې لپاره له خپلې دندې څخه رخصت واخلي. د سپریم کورټ وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل وایي د هیواد کې میٹرنیټی آرډیننس کال 1955 او میٹرنیټی ایکټ کال 2023 موجود دی. د کومې لاندې چې امیدوارو خزو ته دا حق ترلاسه دی چې دوی د ماشوم د زیږون په وخت د دندې څخه خاص مودې لپاره چټي واخلي.
میٹرنیټی آرډیننس 1958 دا آرډیننس ټوټل په 15 سیکشنز باندې ډیپند دی. نو هغه 15 سیکشنز کې دی آلموست ټول کوشش کړی دی چې خزو ته پروټیکشن ملاو شي ډیورینګ پرېګنسی. په پرېګنسی دوران کې وومن ته مکمل حقوق حاصل دي. دې ته خپل لغه تقریبا 3.5-4 ماجه کوم چټیانې دابه ته ملایويږي. 8 ویکس چې ماشوم پیدا شي د پیدایښ نه بعد واک شپږ ویکس چې کوم دي دا به خامخا پلي باندې وي. بل د پرېګنسي ویجز هم مقرر شوی دي چې دا ماشوم په پیدایښ باندې ایون یا پرېګنسي دوران کې خدا نه خواسته مور وفات شي نو د هغې ویجز هم مقرر شوی دي. خو د هغه ویجز چې دي هغې دې وخت کې د انکریز ضرورت دی ځکه چې ګراني ورځ پر ورځ زیاتېږي حالات چینج کیږي نو په کار چې دې حالاتو مطابق هغه سیزو چلیږي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې شوخوا اوه کروڑه 1,00,000 او 6,500 خلک نوکری کوي چې پکې 15 کروڑه 1,50,000 او شل زرا نارینا ولی نوری خزی شامل دی. پدی توگا پا پاکستان کی درویش فیصد خزی مختلف اداروں کی کار کئی. دا خزو حکونو او پر مختیا دا پارا کارکون کی فعالانی وائی باید پاکستان کی خزو دا پارا دا کار زمینہ برابر ولو سرا دویتا دا سڑو برابر تنخواگانی ورکل شی او دا کار زینو کی دویتا سہولتنا ورکل شی چی دا کارکون کی خزو شمیرا زیاد شی او دوی هم دا ملک ترقی کی خپل کردار ادا کری. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.